ار لس بجی شوی ډیرو ترنو اوریدونکو به هم د خپل قربانی سلی سغزې خلقی سلامونه ومني کوس لمنګ سره مل شوی است نو تر پای را سره پات شي او د دغه او نور موضوعاتو په اړه ریپورتونه پرونه یو ساته خبرونه کې ووري د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د انتخاباتو په مهال خپل خلکو ته د امنیت او مسؤلیت ډاډ ورکوي او د امریکا او پاکستان لپاره د امریکا متحد ایالاتو خاص استازی د پاکستان او د پاکستان لوړ رتبه مقامات سره د افغانستان د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې خو لمړی خبرونه اورو چې حسیب شهید د افغانستان په خبرونو پیلوي
د کندهار پولیس وایي په ارغنداب پولیسوالۍ کې وو وسوال وژل شوی دی په هلمند کې په سلګونو کیلوګرامه مخدر مواد ترلاسه شوی دی او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان وروستي پرمختګونه وسایل پوره خبرونه واوري د افغانستان د جمهوریت ریاست د دریو وټلو کاندیدانو ترمنځ رادیوي او ټلویزیونی مناظره چې د ازادي رادیو د افغانستان د ملي ټلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې و د خلکو لپاره هرکلی سره مخامخ شو د ورکو شوی راپورونو لمخې تیر شپه په افغانستان کې د نن او بهر په ملیونونو خلکو د مناظره چې د ازادي رادیو او ملي ټلویزیون لخوا په ژوندۍ بڼه خبرېدله واوریده او ولیدله د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې خلکو د ازادي رادیو د بوویل چې دوی د ولسمشر حامد کرزي ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر رمضان بشر دوست د مناظره په ټول دقت سره ولیدله په کابل کې خبریدونکو ورسپانه هم د دې مناظرې په اړه بیلابیل مطالب خبرې کړي دي چې د خبرونه په اوږدو کې به واوري د کندهار امنیتي ځواکونه وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د یو لړ تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې وو وسلوال وژلي او ګڼ شمېر یې ټپیان کړي دي د کندهار د امنیت امیر فضل احمد شیرزاد نن د ازادي رادیو ته وویل چې د عملیات یې تیر مازیګر په دې ولسوالۍ کې پر کندهار خر د توغندیو د حملې وروسته پیل کړل د وویل چې په دې عملیاتو کې پولیسو ته مرګ ژوبل نه راوختي په دې اړه له وسلوالو طالبانو هم تر اوسه کومه تفسیره نه ده کړې هغه د لوکر چارواکي وایي د دې ولایت په برکی بارک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په موټر د سړک د غاړې د ماین چاودنه شوې ده د لوکر ولایت د والی وایند دین محمد درویش ازادي رادیو ته پیښه تایید کړه چې تیر ماښام شوې خو وی ویل چې د تلفاتو په اړه معلومات نه لري زبی الله مجاهد چزان د طالبانو وایند بولی د پیښه مسؤلیت په غاړه اخیسته او د سلورو عسکرو د وژلو ادعا کړی ده په هلمند ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت په دوه ولسوالیو کې په جلا جلا عملیاتو کې په سلګونو کیلوګرامه نشي توکي نیولې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دی ویلې په خبرولو سره ویلې دي چې د عملیات په کجکی او سنگین ولسوالیو کې شوې دي په اعلامیه کې ویل شوې دي چې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک کسان هم نیول شوې دي د وزیر او مسؤل سلګونو تنو قومي مشانو په کابل کې پراتونکو انتخاباتو کې له حامد کرزی نه ملاتړ اعلان کړ د حامد کرزی د انتخاباتي دفتر د ماهنګي د چارو مسؤل شهزاده مسعود ازادي رادیو ته وویل چې د وزیر او مسؤل قومي مشانو په تیر وو کلونو کې د خغلی کرزی کارونه مهم وبلل او ویل چې باید په دې دوره کې هم هغه د پاتې کارونو د پرمخ بیولو وخت ورکړل شي حامد کرزی د وزیر او مسؤل له قومي مشانو مخاوره سره ژمنه کړې چې په انتخاباتو کې بریالي شي نو هر مرومه په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او ثبات لپاره هلې ځلې وکړي وسم د اسارو نرخ د امیجن خوستي د صرف شرکت د راکور لمخینن په کابل کې افغاني لسینو بهرانيو اسارو سره په دې بای بدلیږي یو امریکایي ډالر نه څلوخت افغاني او یا پوله یو روپی یورو او یا افغاني یو سترلینګ پاوند یو اتی افغاني یو سعودي ریال دی لس افغاني لس پوله زر ایراني تومنه اته څلوخت افغاني پنځه پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سو دوه افغاني د تر دې دمد افغانستان کورنی خبرونه وسم په مکړې د سیمیاو نړۍ خبرونه ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي
د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک د طالبانو پر ضد پاکستان پرمختګ وسته واشنگتن له دې مدیر رئیس اسلام آباد څخه غوښتي و چې له افغانستان سره په لویدیځ غړې پوله کې د وسلوال طالبانو د پټي دوپ ځایونه لمنځه یوسي خغلی هولبروک د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره تر خبرو وروسته وویل دغه پرمختګ امریکا او پاکستان ته د موقع برابروي چې د دوه هیوادونو خپل منځي اړیکې د انرژي او اقتصادي مسایلو متمرکز کړي ټاکل شوی چې هولبروک به په راتلونکو ورځو کې د پاکستان د سوداګرۍ مرکز کراچي څخه هم کتنه وکړي نو موري په دې اړه زیات سرګندونه ونکړي خو ویل مهمه پروژه به ورسته اعلان شي فرانسوي ایران هغه فرانسوي خون کې په ضمانت لبند خوشې کړی چې جاسوسي په تورې نیولې و. خو د فرانسې د ولسمشر نیکولا سرکوزي دفتر وایي چې ایران باید کلوتل د رئیس ته له تورونو برعت ورکړي. د فرانسې د ولسمشر نیکولا سرکوزي دفتر په یوې اعلامیې کې وویل چې د رئیس پر ضد تورونه په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. رئیس چې د جون 12 نیټې د ولسمشرۍ تر لانمنو انتخاباتو وروسته ونیول شو، د دلیزو محاکمو په ترڅ کې د لویدیځ لخوا د دولت پر ضد په توطیه کولو تورنه ده. نوموړی د جون د میاشتې له پیل څخه په زندان کې و. ایران نور 15 کسان هم پرون محکمې ته حاضر کړل چې له دوی سره تر اوسه 140 تنه محاکمه شوي دي. د مصر ولسمشر حسن مبارک بنند متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن په شمول یو شمیر مهم مقامات سره وګوري. مصري مقامات ویل مبارک به همداراز د امریکا د ملي امنیت له مشاور جیمز جونز او د ملي استخباراتو له مشر دینس بلر سره خبري وکړي. د مصر ولسمشر به د سیشن بی پورز له جمهور رئیس بارک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا په تور روسي میاشتو کې دواړو مشرانو دریمه کتنه ده. اوباما د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته ویلي و چې د دې اداره به د منځني ختیځ د سولې د بهیر په ټپه درېدلې دلی بهیر ته د خپل کار په سر کې ځای ورکړي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز نن د امریکا پر هغه پلان لفظي حمله وکړه چې غواړي د کولمبیا له پوځي اډو څخه کار واخلي. شاویز وویل امریکا په سیمه کې وینزویلا اصلي هدف ګرځولی دی. هغه د وینزویلا پر خلکو غږ وکړ چې جګړې ته د تیاری ونیسي. شاویز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د کولمبیا د هغه پلان پر سر کړکیچ اوج ته رسېدلی دی چې په ترڅ کې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د هېواد له اوو پوځي اډو څخه د مخدره موادو پر ضد عملیاتو لپاره کار واخلي. کولمبیا دا اقدام وروسته له هغه کوي چې اکوادور د امریکایي ځواکونو پر مخ پوځي اډه وتړله. د سایبریا په ختیځ کې د سایانو شوشینسکایا په سیمه کې په یوه برېښنا کوټ کې نن د یوې پېښې له امله شپږ تنه مړه او اته نور ټپیان شول. د روسیې د اضطراري حالاتو د وزارت یو سیمه ییز چارواکي انترفاکس خبري اژانس ته وویل چې دا پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې د دې برېښنا کوټ د ماشین د خونې یوه برخه اوبو لاندې کړه. د چارواکي وویل د پېښې وروسته د خاکاسیا په سیمه کې د المونیم جوړولو ډېرو فابریکو برېښنا قطع شوې ده. عراق د سیاسي او قومي شخړو د زیاتېدو له ویرې هغه سرشمېرنه ځنډولې ده چې ټاکل شوې وه په څه باندې 2 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره په دې هېواد کې ترسره شي. دا سرشمېرنه چې د اکتوبر په 24 پلان شوې وه، د عراق د پلان د وزیر علي بابان په وینا د هېواد په شمالي سیمو کې د سیاسي ستونزو له امله تر یوې نامعلومې نېټې شاته غورځول شوې ده. د عراق په شمالي برخه کې د ځمکې د ملکیت پر سر د کوردانو او عربانو ترمنځ لانجه روانه ده. عراق په 1980 کال کې سرشمېرنه ترسره کړې وه چې په اساس د دې هېواد د نفوسو شمېر 14 میلیونه ښودل شوی و. ملګري ملتونه د دې هېواد د نفوسو اوسنی شمېر 9.6 میلیونه اټکل کوي. او شمالي کوریا چې اړیکې له جنوبي کوریا سره ډېر خړپل شوې نن وویل چې موافقه یې کړې چې له خپل ګاونډ سره به سرحد بېرته پرانیزي او سیلانیانو ته د تګ راتګ او د کورنیو یو ځای کېدو ته بېرته اجازه ورکوي. د شمالي کوریا له خوا دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ایل او د جنوبي کوریا د هوندای د ګروپ مشر سره ولیدل. د هوندا د موټر جوړولو د فابریکې مشر پیونګ یانګ ته د دې لپاره تللی و چې د نیول شوي کارکوونکي بېرته راخوشې کړي. داود افغانستان او لید دې سات وروستي مهم خبرونه.
صد سهار لس بجې او ته دقیقې شوې زمون غږلا زده رادیو او رېدا زده رادیو خبرونه د سهار لو بجو پلیږي او د مخم ترو بجو دوام کوي. د زده رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صف 1290 او رېدا شي په روانه خبرونه کې. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د انتخاباتو په ورځ به افغان امنیتي ځواکونه د خلکو د مسؤلیت لپاره له هر ډول تهاجمي عملیاتونه ډډه وکړي. د افغان ماشومانو د حقوقو کنوانسیون په خپل لومړي راپور په خپرېدو سره د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره پر دولت او بهرنیو مؤسسو د زیاتو هڅو غږ وکړ. په کابل کې د جمهوریت روغتون پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک له پاکستاني مقامات سره د افغانستان د انتخاباتو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو او راتلونکي منتخب حکومت به د پاکستان پر وزې څه اغېز وکړي؟ په کوټه کې د پښتونخوا ګوند یو مشر ورته خوشبین دی.
د افغانستان د جمهوریت د استحکام سبب په نړۍ کې او په اطرافو کې به یو مکمل امن خور شي.
پر دغو راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام په همدې خپرونه کې مه هېروئ. هیله من یم تر پایه سره تم شئ. د رواني خبرونه لمړنۍ مطلب راخلو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې د انتخاباتو په ورځ په افغان امنیتي ځواکونو د خلکو د مسؤلیت لپاره له هر ډول تهاجمي عملیاتونو ډډه وکړي او یوازې دفاعي حالت په غوره کړي. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت یا استخباراتو عمومي رئیس تیره ورځ په کابل کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه معلومات ورکړل. د دفاع وزیر همدارس له وسروالو مخالفانو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون وکړي. په دې اړه زموږ خبریال له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزیر یو ځل بیا ډاډ څرګند کړ چې افغان امنیتي ځواکونو د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته ټینګ امنیتي تدابیر نیولې دي او وسلوالو مخالفینو ته به اجازه ورنکړي چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخنیوي وکړي. ستر جنرال عبدالرحیم وردک په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به د خلکو د خوندیتوب په هدف د انتخاباتو په ورځ له تهاجمي عملیاتو ډډه وکړي او په دفاعي حالت کې به وي.
به خاطر مسئولیت مردم
د افغانستان د شریک خلکو د مسئولیت لپاره د افغانستان امنیتي ارګانونو حکم صادر کړی چې د انتخاباتو په ورځ له هر ډول تهاجمي عملیاتو څخه ډډه وکړي او یوازې د خپل ځان د دفاع او د خلکو د دفاع لپاره له وسلې څخه کار واخلي. موږ له هغو دښمنانو څخه چې له موږ سره جنګیږي تمه لرو چې هغوی هم د خپلو هیوادوالو او بېګنا خلکو له وژلو ټپی کولو او وهلو څخه ډډه وکړي او په دغه ورځ د انتخاباتو په پروسه کې د ګډون لاره د هیواد په برخلیک ټاکلو کې برخه واخلي.
د دفاع وزیر وویل چې شاوخوا 80% افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په ګوډ ګوډ کې د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره ځای پر ځای شوي دي او د اسد د میاشتې تر 28 نیټې پورې به ټول ځواکونه ځای پر ځای شي. په خاطر دې افغان چارواکو ویلي وو چې د اسد د میاشتې د 9 نیټې په انتخاباتو کې به د هیواد په ګوډ ګوډ کې د رای ورکولو شاوخوا 2000 مرکزونه وي او په هیواد کې میشت ټول کورنۍ او بهرنۍ 300,000 عسكر به د امنیت په ټینګولو بوخت وي. که څه هم دغه انتخاباتو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي خو بیا هم په دې وروستیو کې د کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې وسلوال طالبان په دې وتوانېدل چې مرګونې حملې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل د دوی ټینګ امنیتي تدابیر بیا هم سل په سلو کې د دې تضمین نشي کولای چې کومه پیښه دې نه کیږي، خو هغه وویل له دې ټولو ستونزو سره سره به انتخابات ترسره کیږي.
آیا انتخابات در کشور
آیا په هیواد کې به انتخابات وسی؟ ځواب هو دی، له دې حمله سره سره انتخابات ترسره کیږي، ځکه یو داسې ملت لرو چې په هیڅ صورت یې درنګ تروریستي حمله اراده نسی ماتولای. آیا دشمن به د دې توانایي ولري چې په هر ځای کې درنګ عملیات ترسره کړي؟ هیڅ کله نه. آیا هیڅ حمله به ونسی؟ دا ادعا هم موږ په هیڅ صورت نه کوو.
اکثر کارپوهان هم ناامنی د راتلونکي پنځشنبه پورز د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې ستر چیلنج بولي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ګواښ وکړ چې انتخابات به وغندي او د رای ورکولو په ورځ به لوی لارې د خلکو په مخ وتړي، خو د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکړی چې وسلوال مخالفین دومره توان نه لري چې د انتخاباتو په ورځ دې کومه لویه ستونزه رامنځته کړي.
په دې راپور کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او همداراز د ملي امنیت مشر د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په محل د امنیتي وزیر په اړه څرګندونې کولې او خلکو ته یې ډاډ ورکول چې د انتخابات به په امن کې ترسره شي. همداراز له خلکو او مخالفانو څخه یې وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې دې ګډون وکړي. هیره دې نه وي چې دغو انتخاباتو ته 2 ورځې پاتې دي او د پنځشنبې ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي. په روانه خبرونه کې نور رپورټونه هم د انتخاباتو په اړه لرو، خو لومړی به یو خبر ته وګورو.
د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبرې
د ازادي رادیو ده. د افغانستان د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون خپل لمړی راپور خپور کړ. په دې مناسبت پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې یو غونډه جوړه شوې وه چې د بشر د حقونو فعالانو او په کابل کې د یونیسف د اداري مسؤلینو پکې ګډون کړی و. د دغو ادارو مسؤلینو وویل سره له دې چې د کنوانسیون په وروستیو 2 کلونو کې د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره هلې ځلې کړي دي، خو اوس هم ډېرې ستونزې شته چې د ماشومانو د زده کړو او سالمې روزنې مخه نیسي، او د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره باید دولت او بهرنۍ موسسې زیاتې هڅې وکړي. نور تفصیل له کابل څخه زموږ د خبریال په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین داد فرس پانتا وویل چې د دې راپور په وړاندې کولو سره افغانستان وښوده چې د بشر د حقونو او د نړیوالو منل شوو کنوانسیونونو ټول اصول یې د امکان تر حده په ښه توګه عملي کړي دي. د وویل دا لومړی راپور دی چې د افغانستان د ماشومانو د حقونو په هکله د ماشوم د حقونو د نړیوال کنوانسیون استازیو ته وړاندې کیږي. خاغلی سپانتا په هیواد کې د ماشوم د حقونو د خوندي ساتلو په برخه کې د شوو اجراتو په هکله وویل:
سیاستګزاري
وی ایجاد د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره درې عمده قوانین چې څو ستراتیژۍ پکې شامل دي تنظیم شوي دي. په دې قوانینو کې د معلولینو او له خطر سره د مخامخو ماشومانو ستراتیژي، او همدارنګه په څلور دیرش ولایتونو کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو مرکزونه فعال شوي دي چې د یو شمیر کورنیو او بهرنیو مربوطو ارګانونو په مرسته د ماشوم د حقونو لپاره په کار بوخت دي. خاغلی سپانتا دا هم وویل سره له دې چې په دې لار کې هلې ځلې روانې دي، خو بیا هم د دولت او بهرنیو مؤسسو ډېرو مالی او تخنیکي مرستو ته ضرورت دی چې د افغان ماشومانو ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د ماشومانو د حقونو له کنوانسیون سره تر اوسه د یونیسف ادارې او د ناروې هیواد مرستې کړې دي، خو د دې هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس هم شاوخوا 6 میلیونه افغان ماشومان په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد د هیواد د ماشومانو د ستونزو په هکله د ازادۍ راډیو ته وویل:
سایه جدید یا تازه بدست مامده اطفالی که سنشانش از 6 الی 17 سال است.
دیوای ورسته یا نوی سایه چه زمانگ لاست تراغلی دا خی چه هاگه ما شما چه عمر لشپگو کلونو سخا تر ول سکالو پوری رسیگی شمیر لات میلونو سخاولی، او پدوی که 1.2 میلیونه پتول حواد که پشاقه کارونو بختی. خو خلقوی سره لده چه کورانه و بحرانه مؤسسه د هیواد د ماشومانو د حقونو لپاره د دوی د فعالیتونو خبرې کوي، خو اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې ماشومان له زده کړو محروم دي، ماشومې انجونې په زوره ودیږي، په بدو کې ورکول کیږي او داسې نور. دوی وایي دولت او بهرنیو مؤسسو ته په کار ده چې د دې ستونزې هوارۍ ته خپل پروګرامونه پراخ او جدي کړي.
و موریدل چې د افغانستان د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون خپل لومړی راپور خپور کړ، او په دغه رپورت کې د په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. پر دولت او بهرنیو مؤسسو یې غږ کړی چې د ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره نور لا زیات څه وکړي. تاسې د ازادۍ راډیو اورئ. د سهار 10 بجې او پوره 13 دقیقې دي. د مخدر موادو پر ضد مبارزې ځانګړي عدلي او قضایي څارنوالۍ وایي له هغو 30 کسانو څخه چې د مخدرو موادو د قاچاق په تور نیول شوي وو، 11 تنو ته د دې محکمې لخوا د اوږدمهاله حبس او نقدي جرمې سزاوې ورکړل شوي دي. د دې څارنوالۍ چارواکو د 1 شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د پاتې کسانو دوسیې چې پکې بهرني اتباع او د کندهار د یوې ولسوالۍ د امنیې قمندان هم شامل دی تر څارنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي لا اوس هم ستر قاچاق وړونکي پرته له کوم خطره خپل کاروبار ته دوام ورکوي. له کابله پرې حسیبه شهید راپور لري.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي څارنوالۍ چارواکي وایي د مخدره موادو د قاچاقچیانو د نیولو او محاکمه کولو په هدف یې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. د دې څارنوالۍ وایان سرید احمد برمک د 1 شنبې پورس په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دې وروستیو کې د هېواد له بېلابېلو برخو څخه 6 ویشتنه قاچاق وړونکي نیول شوي او د محاکمې لپاره دوی ته سپارل شوي دي. دی وایي په دغو کسانو کې 11 تنه چې د قاچاقچیانو یو ستره ډله هم پکې شامله وه د دوسیو تر څېړلو وروسته دا وخت په اوږدمهاله حبس محکوم شوي دي.
11 نفر همشان محکوم به مجازات شدن و فعلا حبس خدا
سپاری میکنه. 11 کسان په مجازات محکوم سول چې اوس په بند کې دي، ځینې په 14، ځینې په 11 او ځینې په 13 کاله باندې محکوم شوي دي. د دې ډلې دوه مشران چې یو د هرات په هوایي ډګر او بل د هرات کندهار پر لوی لار نیول شوي وو، دوی هر یو په 6 کاله باندې او 10 میلیونه افغانیو مجازات سول.
سال از افغانی جریمه نقدی محکوم به مجازات شدند.
ښاغلی برمک یو وار بیا ټینګار وکړ چې دوی به له قاچاقوړونکو سره چې په هره سطحه هم وي قانوني چلند کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د قانوني څارنې پرته له دوی څخه قاچاقوړونکي خلاص کړي. د ویل له هغو 15 کسانو څخه هم چې بهرني اتباع پکې شامل دي تحقیقات روان دي.
د دې شبکې 15 نفری تازه تقریبا حدود 8 نفر خارجي هستند
کې په دې نه 15 کس زړه کې اته تنه بهرني اندي چې د نایجیریا او یوګانډا اوسیدونکي دي. له افغانانو سره په تجارت شریکو د افغانان په کابل کې له کابل څخه د باندې په تجارت بوختو. د قضیه یو برخه د کابل هوایي ډګر پیل شوی چې د کابل هوایي ډګر یو افسر هم ورسره لاس لري. په دوه 15 کسانو کې یو تن ځان د کندهار د یو ولسوالي امنیه کمانډان هم معرفي کړی دی.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي سرنوالي وایند او دا ونه ویل چې دا کس د قندهار د کومي ولسوالۍ د امنیت قومندان دی. خو دومره ویل چې له د څخه سلويخت ټونه چرس تر لاسه شي ودی. که څه هم د دې سرنوالي چارواکي د مخدره موادو د قاچاقچیانو د بیلابیلو ډلو د نیولو او محاکمه کولو خبر ورکوي، خو داسې انتقادونه هم کیږي چې په دغو عملیاتو کې د مخدره موادو ستر قاچاقچیان نه پنهخه کیږي، یوازې د دغو موادو واړه کاروباریان نیول کیږي. او داسې راپورونه هم چې کچې د ستر قاچاقوړون کې ونیول شي د حبس د مودې د پوره کېدو د مخه بیا خلاصېږي، او د حق سيتي چې په هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق د کمیدو مخنیوي کوي. حسیبه شهید، د ازادۍ رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ځانګړي عدلي او قضایي څارنوالي وایي له هغو دیرشو کسانو څخه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي وو، یولسو تنو ته یې د دې محکمې لخوا د اوږدمهاله حبس او نقدي جریمې سزا ورکړل شوې ده. په لورت امریکایي مقاماتو د څه باندې 350 افغان قاچاقبرو یو لست چمتو کړی چې ویلي دي د دوغو کسانو په منځ کې 50 تنه د نشه یي موادو داسې کاروباریان هم شامل دي چې له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي. د امریکا پوځ غواړي چې دا کسان یا ونیسي او یا ووژني. تر یوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم رپورټونه دراوړو.
له اوونه تر اوو ووورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمنبع ازادي راډیو.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سالو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. قدرمنو دوستانو، په روانه خبرونه کې په سیمیزو رپورټونو کې پر دې موضوع رپورټ اورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک له پاکستاني مقامات سره د افغانستان د انتخاباتو په اړه خبرې کړې. خو لومړی کورنی مسایل څېړو. په کابل کې د جمهوریت روغتون پرون تر بیا رغونې وروسته د چین د سفیر لخوا د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته تسلیم کړی شو. دغه روغتون چې ګټې اخیستنې ته چمتو شوی د چین د 25 میلیونو ډالرو په وړیا مرستې سره رغول شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د دې روغتون د پرانستنې په مراسمو کې وویل دغه روغتون به د سیمې په سطحه بېساره وي چې د زیاتو افغانانو درملنه به پکې کیږي. په دغو مراسمو کې افغان ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی و. نوموړي هیله ښوده چې دغه ډول روغتونونه به په نورو ولایتو کې هم پرانستل شي او د زیاتو افغانانو روغتیایي ستونزې به حل کړي. نور له کابله.
د جمهوریت 300 بسترې روغتون د داخله، جراحي، تنفسي، پلاستیکی جراحي، اورتوپیدي او نورې څانګې لري چې په دریو کلونو کې د چین په وړیا مرسته سره ورغول سو. د دې روغتون د پرانستنې په مراسمو کې د افغانستان د عام روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وویل دغه روغتون به اساسي امکانات لري چې شپه او ورځ به خلکو ته صحي خدمات وړاندې کوي.
جمهوریت نوی روغتون د پراخو او پرمختللو تشخیصیات څانګو او د داخله او د جراحي په مختلفو دیسپلینونو کې د 350 بسترو په لرلو سره څلور ساعته کې د ګرانو او درسیدلو هیوادوالو په خدمت په سیمه کې یو تر ټولو مجهز مادرن او د معیاري روغتون دی چې بېله شکه د لویو او سترو لاسته راوړنو او د عامې روغتیا د وزارت د مسؤلینو او منصفینو د خدمت ګزارۍ څخه شمېرل کېږي.
د امریکا روغتیا وزارت چارواکي وی جمهوریت روختون د چین په 25 میلیون امریکایي ډالر وړیا مرسته سره ورغول سو چې 2 میلیون او 15 لک ډالر د دې روختون پر نورو تجهیزاتو او سامان آلاتو لګول سیوی دي. افغان ولسمشر حمید کرزی د دې روختون د پرانستنې په مراسمو کې هیله وشو چې دغه ډول روختي مرکزونه جوړیدل به دوام لري او د زیات افغانانو روختي ستونزې به اواري کړي.
الحمدلله داریم یک قدم دیگر خوب در راه ترقی و پیشرفت افغانستان میگذاریم.
الحمدلله د افغانستان د پرمختګ پر لوري یو بل ګام اخلو بیل شکه. نن د دیش کلی او مجهز روختن په پرانستو سره افغانستان یو بل پرمختګ وکړ چې د افغانانو درملنه به په همدې هیواد کې کیږي. موږ خوښ یو هله ده دغه ډول روغتونونه د افغانستان په نورو ښارونو کې هم پرانستل سي چې نور مو هیوادوال د درملنې لپاره خارج ته لاړ نه سي او هغوی ته احتیاج نه وي.
د دې روغتون د بیا جوړونې کار دوه کاله او نه میاشتې مخکې د چین په مالی مرسته پیل شوی وو. هغه وخت یې لا کارونه بشپړ سوي نه و چې یوه برخه یې ونړېده. په پیښه کې ځینې افغان او چینایي کارګران ووژل سول، خو کله چې د افغانستان لپاره د چین نوی سفیر وټاکل سو د دې روغتون د جوړونې کار هم ورسره پیل سو. په کابل کې د چین سفیر ژنګ کینګ یانګ د پرانستنې دغه غونډې ته وویل د دې روغتون له بیا جوړونې سره د چین مالی مرسته د دواړو هیوادونو د یووالي نښه ده.
دا روغتون یوازې د چین د خلکو ډالۍ نه ده، بلکې دا د چین د دولت تعهد دی چې له خپلو دوستانو سره یې لري، او هغه هم د دې لپاره چې د صحت په برخه کې د زریزي اهداف. زه ژمنه کوم چې د چین خلک به د خپلو افغان وروڼو او خویندو مرسته کوي چې دوی خپل ښکلی هیواد جوړ کړي.
د روغتیا وزارت چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د نظام تر رنګېدو وروسته د روغتیایي مؤسسو او روغتونونو شمیر 1400 روغتونونو، کلینیکونو او د تداوي مرکزونو ته ورسید چې د دولتي روغتیایي تاسیساتو ترڅنګ د تشخیص او تداوي 1400 شخصي مرکزونه هم په دې هیواد کې فعالیت لري. خو افغانان اوس هم شکایت کوي چې روغتیایي خدمات په سمه توګه نه ورسیږي او اکثره خلک د تداوي لپاره اړ دي د نورو ګاونډیو هیوادونو لار ونیسي یا هم په افغانستان کې دننه په ډیرو زیاتو پیسو خپل تداوي وکړي.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو لارې مشتراولې جي او د ازادي رادیو خبريال سي. راپور تاسو نشرې زموږ.
قدرمنو دوستانو، تاسې همدا شیبه د ازادي رادیو سارنې خبرونه اورئ. دا ولسمشری د کاندیدانو په توګه پروند لومړی ځل لپاره ولسمشر حامد کرزی له خپل دوه سیالانو د مالی لپخونی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د پلان لپخونی وزیر ډاکټر رمضان بشر دوست سره په حق مناظره کې برخه واخیسته چې د ازادي رادیو او ملي ټلویزیون لاره جوړه شوې و. په دې مناظره کې چې تقریبا 2 ساعته دوام وکړ، په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او یو شمیر نورو کورنیو مسایلو خبرې وشوې. بشر دوست او اشرف غنی دواړو پر کرزی انتقاد وکړ چې حکومت د اداري فساد په لمنځه وړلو او د امنیت په تامین کې پاتې راغلی دی. کرزی وویل که دی د زمري د 19 نیټې انتخابات وګټي نو له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره به دروغ جوړې پروسه ګړندۍ کړي. دا مناظره ازادي راډیو پرون په مستقیم ډول خپره کړه چې تکرار نن په 8 بجو سهار خپور شو، خو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل په دې اړه د افغانستان یو شمېر ورځپاڼو هم تبصرې کړي. د دغو تبصرو مهم ټکي به واورو.
د اراد خپلواک ورسپنه په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه د طالبانو وروسته غوښ راخسته او لیکلي د کوم کسان چې رای ورکړي له محاکمې پرته به وژل شي. ورسپنه په دوام کې د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د خلکو په حواله لیکلي دي چې طالبان کلی په کلی ګرځي او له خلکو نه د رای ورکولو کارتونه ټولوي. ورسپنه په خپل سر مقاله کې هم د انتخاباتو په وړاندې امنیتي ستونزې راخستې او په دې ترڅ کې د انتخاباتو د مشروعیت بحران څېړلې ده. ورسپنه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د امریکا حضور ته کتنه کړې او هغه د پخواني شوروي اتحاد د تجربې تکرار بللې ده. د هیواد دولت ورسپنه د خپل لومړي مغټ څلیک د جمهوري ریاست د درې وتلو کاندیدانو ترمنځ مناظرې ته ځانګړې کړې چې د ازادي راډیو او ملي ټلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه او هغه یو تاریخي نوښت بلل ده. ورسپنه په خپل سر مقاله کې لیکلې ده چې نن په افغانستان کې انتخاباتي منډې تړې پای ته رسیږي او د چوپتیا پړاو پیلېږي. ورسپنه په جلا مطلب کې لیکلې ده چې د انتخاباتو په ورځ باید په ټول هیواد کې اور بند اعلان شي، څو خلک وکړی شي چې په پراخه کچه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپنه بیا د انتخاباتو د امنیت لپاره روانو تیاریو ته په اشاره د دفاع د وزیر په حواله لیکلی ده چې امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت لپاره بشپړ همغږي لري. ورسپنه په خپل سر مقاله کې د وسلوالو مخالفینو وروستي ګواښ ته په اشاره لیکلی ده چې وسلوال باید پرې نه ښودل شي چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. ورسپنه دا ځل په خپل کارتون کې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې انځور کړي او پکې دا ښودل شوی چې ځواکمن کاندیدان د وړو کاندیدانو د تسلیمولو هڅه کوي. د اصلاح اوانیز دولت روزپاڼه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالب یې پرې خپاره کړي دي. انیس هم د خپل لومړي مغټ سرلیک د ولسمشر کرزي، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر رمضان بشردوست ترمنځ مناظرې ته ځانګړی کړی او په دې ترڅ کې د دوی د خبرو مهم ټکي راغستې دي. روزپاڼه په خپله سرمقاله کې هم د ازادۍ راډیو او د افغانستان د ملي ټلویزیون په دې نوښت تبصره کړې او هغه په هیواد کې د ډیموکراسۍ رښتینی تمثیل بلله ده. خو اصلاح به په خپل لومړي مخکې د شوې مناظرې انځور نه خپاره کړي او په دې ترڅ کې د مناظرې محتویات راغستې دي. ورسپانه په خپل سرمقاله کې بیا د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه بحث کړی او لیکلی دی چې کاندیدان به د دغو انتخاباتو نتایج ومني. او د راه نجات نه دولتي ورسپانه په خپل لومړي مخکې د انتخاباتو په وړاندې امنیتي ستونزو ته اشاره کړې خو لیکلی دی چې دا ناامنۍ د انتخاباتو مخه نه شي نیولی. ورسپانه په جلا مطلب کې د افغان ماشومانو روان حالت څېړلې او د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلی دی چې د دوی ژوند لا هم د کړاوونو ښکار دی. او ورسپانه په جلا مطلب کې د جرمني د دفاع د وزیر په حواله لیکلی دی چې امنیت او پراختیا په افغانستان کې د بری د سکې دوه مخه دي.
سات د سهار لس بجې او پوره دیش دقیقې دي. نوریاس نوری سټډیو ته راغله د خبرونو مهم ټکي اوروي.
د کندهار پولیس وایي د ارغنداب ولسوالۍ کې د یو لړ تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې اووه وسله وال طالبان وژلي دي. په هلمند کې په سلګونو کیلوګرامه مخدره مواد ترلاسه شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هول بروک د طالبانو پر ضد پاکستان پرمختګ ووستی. فرانسه وایي ایران هغه فرانسوي ښوونکي په ضمانت له بنده خوشې کړي چې جاسوسۍ په تور نیولې ده. خو د فرانسې ورولې ولسمشر نیکولا سرکوزي دفتر وایي ایران باید هغه له تورنو هغې ته له تورونو برات ورکړي. د مصر ولسمشر حسن مبارک بنند متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن په شمول یو شمیر مهمو مقامات سره وګوري. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاوز نن د امریکا پر هغه پلان لفظي حمله وکړه چې غواړي د کولمبیا له پوځي اډو څخه کار واخلي. د سایبریا په ختیځ کې د سایانو شوشین سکایا په سیمه کې په یوه برېښنا کوټ کې نن د یوې پیښې له امله شپږ تنه مړه او اته تنه نور ټپیان شول. عراق د سیاسي او قومي شخړو د زیاتېدو له ویرې هغه سرشمېرنه ځنډولې چې ټاکل شوې وه په څه باندې دولسو کې د لومړي ځل لپاره په دې هېواد کې ترسره شي.
تاسې د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د خبرونه د افغانستان په پنځو لویو ولایتونو کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې په اف ام 3.5 څپه اورېدل کېږي. بیا هم په انتخاباتو په اړه رپورټونه لرو. په فرح ولایت کې د ولسمشرۍ دوه کاندیدانو حامد کرزي او اشرف غنی احمدزی په ملاتړ دوی لوی غونډه جوړه شوې وي چې تفصیلي زموږ د خبریال په رپورټ کې ورو.
بادغیس ولایت کې د اشرف غنی احمدزی د تبلیغاتي کمپاین مشر ملا زړګي په ټلیفون سره ازادي رادیو ته ویل سلګونه کسانو په یو پریکړه لیک خبرولو سره ولسمشرۍ ته د نوماندې اشرف غنی احمدزی ملاتړ وکړ. د هغه اوازې هم رد کړې چې ګواکې په دا وروستیو کې د اشرف غنی احمدزی د ټاکنیز دفتر ولایتي مشر د بل نوماندي په پلوي اوښتی ده. د غونډې ګڼه ګډونوالو په ټلیفون سره احمدزی وړ نوماندی وباله د بری په صورت کې وغوښته چې په بادغیس ولایت کې به د ځوانانو بېروزګاري او د ایتلافي ځواکونو کور په کور تالاشۍ بندوي. بادغیس د افغانستان شمالي ویدیز کې ولنه امنه ولایتونو پیژندل شوې مګر د سیمې خلکو یې ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشرانو د ټولو ټاکنیزو مرکزونو د امنیت تضمین کړی. د دوی په وینا ټول وګړي به ټاکنو کې ونډه واخلي.
تاسو د ازادۍ رادیو اورئ. روسیه وایي د ناتو له هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې غواړي د دغه هیواد له لارې افغانستان ته پوځي اکمالات وکړي. روسیه د ناتو ځینو هیوادونو ته د پوځي وسایلو د بارونو د استولو اجازه ورکړې ده، خو د غیر پوځي وسایلو د استولو موافقه یې د ناتو له ټولو غړو هیوادونو سره کړې. په دې اړه نور تفصیل فرید عمر لمسکا ورا کوي.
روسیا وای چمتو ده د ناټو د هیوادونو سره چې په افغانستان کې پوځیان لري د خپل خاور لارې افغانستان ته د پوځي بارونو د لیږلو زمینه برابره کړي، او د ناټو روسیې شورا په دې باب غور کوي چې ناټو وکولی شي د روسیې د خاور لارې پوځي توکي افغانستان ته ولیږدوي. دا مطلب په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکو خبریالانو ته څرګند کړی دی. د زیاته کړه هغه څه چې په ناپوځي بارونو پورې اړه لري، په دې اړه د روسیې او ناټو شورا لخوا د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې موافقه شوې وه. د دغې موافقې له مخې ناټو کولی شي د روسیې د خاور د لارې ناپوځي توکي افغانستان ته ولیږدوي، او د ناټو د ټولو هیوادونو لپاره د ناپوځي بارونو لاره پرانیستې ده. خو الکساندر ګروشکو وایي چې اوس روسیه غواړي د ناټو نورو هیوادونو ته هم له خپلې خاورې د لارې د پوځي توکو اجازه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر څه موده مخکې هم ویلي وو چې روسیه چمتو ده د خپلې خاورې د لارې څخه د پوځي ترانزیت اجازه هغو هیوادونو ته چې په افغانستان کې عسکر لري ورکړي. تر اوسه پورې د جرمني، فرانسې، اسپانیا او ایټالیا هیوادونو سره د پوځي ترانزیت موافقه لاسلیک شوې ده. همداشان د امریکا متحده ایالات به د سپتمبر له شپږمې نېټې وروسته د روسیې د هوایي قلمرو څخه په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته اکمالات پیل کړي. د امریکا متحده ایالات به له دغې نېټې وروسته پوځي بارونه د روسیې د هوا له لارې افغانستان ته ولیږدوي. د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د ځمکني او هوا له لارې د پوځي بارونو د لیږد موافقه مسکو ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر پر مهال چې د جولای په شپږمه نېټه ترسره شو وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګریشکوف د مخدره توکو د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، او ویې ویل چې دا یوه نړیواله ستونزه ده او روسیه تر ټولو زیات له دغه ګواښ څخه متاثره کیږي. دوول د مخدره توکو پر ضد مبارزه کې باید روسیا، ناټو، اروپایي اتحادیه، د ډلهییز دفاع تړون غړي هیوادونه، د شانګهای د همکاري سازمان او د افغانستان ګاونډیان په ګډه مبارزه وکړي. دوول د دغه توکو د خرڅلاو څخه طالبان هم ګټه پورته کوي، او د دوی مالی منبع له همدغو توکو څخه لاسته راځي. دوول روسیه د مخدره توکو پر ضد مبارزه کې په لسهاوو د مخدره توکو سره د مبارزې افغان پولیس روزلی دي، او دا پروسه لا اوس هم دوام لري. د یادونې وړ ده چې د مخدره توکو سره د مبارزې د افغان پولیسو روزنه د روسیې او ناټو د شورا ګډه طرحه ده چې د روسیې د کورنیو چارو د وزارت لخوا ترسره کیږي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو او ری لس بجې او دیش دقیقې دی. قدرمنو دوستانو، پر روانه خبرونه کې د ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. لمنګ سره اوسئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحد ایالاتو خاص استازی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دوی د افغانستان پر حالاتو په ځانګړي ډول د دغه هیواد د ولسمشر د ولسمشرۍ په انتخاباتو خبرې کړي دي. زموږ خبریال پرې له پاکستان راپور لري.
ریچرډ هالبروک چې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو پر مهال کابل نه وړاندې د اسلام آباد څخه لیدنه کوي، وایي د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي مقاماتو سره په دې اړوند خبرې کړې دي. نوموړي چې د یک شنبه په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک، د بندنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او د مسلم لیگ نون ګوند د مشر میاں نواز شریف سره کتلي، په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل: موږ د افغانستان د ټول ټاکنو په اړوند خبرې کړې چې د اګست په شلمه ترسره کیږي. د ناټو د ځواکونو او د پاکستان د فوج د چارواکو ترمنځ وار د مخه هم خبرې شوې سو په ګډه د انتخاباتو پر مهال د شریکي پولیسو څخه څارنه وشي چې انتخابات په پوره نفضا کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل: پاکستان د افغانستان د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د کوم خاص کاندید نه ملاتړ نه کوي. هغه وړاندې ویل: سرګند خبره ده چې د افغانستان د ټول ټاکنو موضوع هم تر بحث لاندې راغله. ټول ټاکنې رانږدې دي او د پاکستان دریځ روښانه دی چې موږ د هیڅ یو کاندید پلوي نه کوو، او د ټول ټاکنو د پایلو احترام به کوو. شاه محمود قریشی وای هر هغه کاندید چې د ولس لخوا انتخابیږي او د افغانستان د راتلونکي جمهور رئیس په توګه ټاکل کیږي د دوی حکومت به ورسره د دوستانه اړیکو د ساتلو لیواله وي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال حمید ګل بیا وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د پاکستان په سیاست ژور اثر پرې باسي. نوموړی وایي امریکا په پاکستان کې د اساسي بدلون د راوستلو خبره په افغانستان کې د اګست د 6 نیټې انتخاباتو ته ماتله کړې ده او دا مهال د پاکستان په سر لاس راکاږي چې د افغانستان ټول ټاکنې په آرامه فضا کې ترسره شي.
تاسې د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات او راتلونکي منتخب حکومت به د پاکستان پر وځي څومره اغیز وکړي؟ ژمنه مو کړې وه در سره چې په دې اړه به روانه خبرونه کې په کوټه کې د پښتونخوا ګوند لیو مشر سره مرکه درته دروغو، خو د وخت کموالي له امله متاسفانه دا مرکه نشو خپرولی او ژمنه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې به په بشپړ ډول واوري. اوس هم لومړی یو خبرتیا او تر هغې وروسته به ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واورو.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي. راپور تاسو نشرې زموږ.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزت من اوریدون کو ستلی مسی نن سبا په افغانستان کې د خټکو رسد دی. زیړو زرغونو خټکو د میوو د مارکیټونو کپی په سر اخیستې دي. په روانه خپرونه کې به د دغه میوې په اړه معلومات اورئ.
ګلالۍ چې دی هغه داسې ټکی ټکی دی، ښایسته خټکی دی.
دا مطلب به زه عمان نیازی او لینا شریفی در ته وړاندې
کړم.
قدر منو اوریدونکو، په کابل کې د وچې او لمدې میوې اکثر دوکانداران دا خبره کوي چې د تیر کال په پرتله سږ کال میوه ډیره شوې ده. کرهنې وزارت د روان کال په پیل کې ویلي وو چې سږ به د میوو حاصلات دوه برابره وي، ځکه پسرلنی بارانونه ښه وو. دهقانان هم دا مني چې د میوو حاصلات ښه دي، خو بازارونه یې کمزوري دي. یادا چې بهرني سوداګر د دوی میوه په نیمه بیه وړي. دوبای د نورو میوو تر څنګ یو خوږه او خوندوره میوه چې د ژمي تر پایه پورې خوړل کیږي خټکی دی. دا چې دا میوه په کومو سیمو کې کیږي، څو ډوله ده، کوم ډول یې خلک ژمي ته ساتي، نرخونه یې څنګه دي، ومان نیازی په همدې اړه د کابل د خټکو په مارکیټ کې له څو تنو دوکاندارانو سره مرکې کړې دي. تاسو رابولم د دغو مرکو اوریدلو ته.
د ما نوم غونډالم ده، د چاردرې د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دوه کاله هم د ناري سوپي د منطقې میراوي مې هم کړې ده.
تاسو خټکی هم کړی؟
بالکل، او موږ خټکی کرو. تقریبا هر دیقان هلته چې حکم کریم شل جریبه، لس جریبه، پنځلس جریبه مځکه دیقاني خټکی کرو.
دا راته ووایاستئ چې څو ډوله خټکی شته دي؟
تنه په دغه یو شین مغزو کې درې ډوله خټکی لرو. چې یو خټکی دی، موږ دا خټکی دی دا وینې دا اصلي تخم ده، یو قسم تور تخم ده او یو قسم سپین شین مغز لرو. او په جنګتورو کې هم دوه قسمه جنگ تور لرو چې یو تور جنگ تور لرو چې سرد دي او یو سره جنگ تور لرو چې دا ګرم دي غازی خانی لرو اسقلانی لرو الا پوچاق لرو او ارکانی لرو اندغه تخمونه لرو وس
تر ټولو خوندور خټکی مکم ده
شین مغز هم درو
کوم خټکی د زمې د پاره ساتي
ارکانی
دا سره کوم خټکی دي
ارکانی چې دي دغه پوسته کې دي دوه کلک ده بس ساتل کیږي
تر ټولو لوی خټکی مکم دی واړه کوم
واړه خټکی شین مغز دي او لوی خټکی جنگ تور دي یو قسم تخم بلم دلو ده چې مخ کې هغه تخمونه وسره کړی دي هغه ته زرکمری ولې چې هغه ډیر غټېدل او ډیر غټ خټکی وو
د دینه زوخه او دا شیانم
جوړ خاتینه جوړو مونږه
د دې زوخه پاړه یو څه معلومات راتراک څنګه
خود سه د سی خټکی اخلو قاش کوي او مغز اخلو بس دا دیګو کې اچو او ورته ورل نه کوو بس جوش کوي بس دا زوخه جوړی
په دې ورستو کلونو کې دا سویل کی چې خټکی د ایتاس پسمو کې ډیر ځان لیدلای دی دا خبر رښتیا ده
بالکل او دا درې کال کېږي چې مونږ زیرات خټکی ډیر سخت متضرر شوی دی تر دې ته سوسې یو سړی به سل جریبه یا 50 جریبه مزه کپالیز خټکی کارل وس 15 جریبه کری نو سکل بیا پزل خدای دا مونږ په منطقه کې بیا هم د مرز یو سکر کم شوی دی
دا مرز څه شی وو څه مرز
اصلا کې دا یو چنجای دی مو چورته وای
دا بیا څه زیان رسي خټکو
دا ځان په دې رقم رسي چې د خټکی اخلي برمکی سوری کوي او ویننه بس تور اوړي وروس
یو رقم خټکی دی چې خلک وای کاسې د دې پالیز تر څنګ تیر سیدا چې پخې چوي ایا دا خټکی
بالکل هغه خټکی هم دا دوه قسمه خټکی لرو هغه چې چوي خپل هغه تم دغه شین مغز ویل کېږي واسقلانی اسقلانی بس دومره ته نازک خټکی دی چې هغه بس څنګه پخوا باندې راغله او چې تیرېږي بس پالیز کې روانې ټلاک بس و چويږي خټکی
دا خټکی خلک و چوي هم
نو قاق ته جوړي
سره رقم قاقې څو وخت
بس هغه قاق هم په دغه شکل باندې ترې ترې کوي پټی کې جدا کوي قاش کوي په یو بوریا باندې یا په یو پاک هغه باندې اچي بس هغه مرته واري و چی دا اند اوس موسم دی و چی درو موسم دی خاغ ده
معمولا کوم خټکی
هر ځین خټکی قاق کیږي
کوم به ډیر خوندوري
کوم خټکی چې خواږی هغه خوندور دی بس لږ هغه قاق هم مون خوندوري
ایمانو مګل زمیر د چادرې ورسره د پندس ته ولایت
خټکای چې دا چې پری کی غیدا په سر باندې یو قسم زیړ یا نو په دې چې دې په څوای
هغه ته موږ سرګول وایو
سرګول
او موږ چې معموله خټکای خو روز نه قشو د سرګولې تیستا کپ دې سرګولې تیستا کوی چې هغه څه خو بعد وخت یې سه خډیر خوګي خوړې مخیږي
تاسو راته وایي چې څو وخت کړی څو موسمه کړل کی به تر څو وخت پوري دا
خټکای چې یو پسل کیږي چې روز نه اول د عمل نه شروع کیږي ته شلم د ساوره دا خټکای چې 10 مینه خټکای راځي او بل د شلم د ثورت لسم د جوزا پورې د دې مونې خټکای راځي یا اخر د مونې کې پخېږي په خانمګره کې لا پخېږي هغه ټول دای ښه راځي په پخره کې دا کړو
دا کوم ثاول چې دی وګورئ
دا شالیکاریزم کې دی للمی دی هغه وبند غوړ پالیزم للمی کې به ته شول کې به شولې وبخوي
خلک وایي دا په شبنم باندې غټېږي څنګه کې
نه نه هغه په شبنم باندې هغه راځي هغه خپل شغاز مکه شیدا هغه ځان د اخر کې چینل کې هغه نم راځي خپل نم چې راځي روز نه هغه خپل مکه هغه مکه نام ساتي هغه پاتې یو خرا سر رواني
کې راولیا کابل ته په دې لار کې څه مشکل نه هیڅ ستونزې نه لري
موږ دا دولت شته د ورځې دا کوشش موږ دا ډیر پاده وي 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت موږ ته وی راک 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت دا دی قان چې در بدر دی دا ونه ته قندوز نه راځو ته کابل پورې 2000 په موټر موږ مسل لرو
څو ورځې کې را رسیدې
2 ورځې کې را رسیدو
څومره خلک په قندوز کې دا کاروبار کوي
زیات خلک کوي یعنی په سلو کې 3% په پالیس کې یو 1% نه کوي اوس په لاندې قندوز نه دا غټ مورندي 15 پاک وو دا باریږي سیده په پیښور ته کابل نه تاسو په دا موټر نه بسره کیند قندوز نه تجارت روان دی باری
معمولا په خبر ته کوم خټکی وړل
دغه د سر دغه جنګتوري د سر دغه جنګتوري د تجارت خټکی موږ د خارج د جنګتور خټکی د فلص روزو کې 15 روزو کې خټکی صحیح جوړ کې نه خرابي
کماندان عبدالشکور د ننګرهار اوسیدین د ورسانو شکاسنه چې ما صلاح په ځکه پریخه ده او راغلم د کابل په مارکیټ کې کار کوم
کوم خټکی خرڅوي
اول منګه چې د سیزن د خټکی شروع کیږي د کوټه د چمن په خبر نه اندوانه راځي او فصل اندوانه نه بیا د قندوز مونږ ته د خټکی د شان راځي چې د قندوز خټکی اخلاص په مسلسل پورې د اخچی خټکی راځي هغه خټکی تر اخر د ژمي پورې
د اخچی کوم خټکی د تر اخر د ژمي
خو بعض خلک ارکان وی ډیر فرق لاده د لکه چې د پوسخ وخه خوره
دا د شینمغ سره څه فرق لري
دا سید چې شینمغ ز نازک ده مقامت نه لري اخشه تر 2 میاشتې درې میاشتې چې زران کې تر شپک میاشتې په نساتل کی
سرنګ لري سرخم ده
ونج خټکه ده تقریبا یو میاشت بعد اگر راځي اخشه نو ورسته نو بیا کار ختمي کی د خټکی
سقل ز چې اورم د قندار د سیم خلګم خټکی راوړي تاسو خدای څو کال د خټکو کاروبار کوي څنګه ده د خټکو نرخ څنګه ده او سقل ډیر دې کم
شکر الحمدلله چې سقل د افغانستان مو منظر ہے کہ مانی دی کہ زردالو دی کہ شفتالو دی او کہ غنم دی سکل اصلات خدی د فروسه کال نرخ سکل خدی شین مغز سلم خرسو نویم خرسو
من
سقیمن 2 کیلو رازی او د قندوز خټه کی اتیام خرسو 15 اتیام خرسو او د قندهار خټه کی چې په نامه د کشمیری دا هغه چې ډیر حقوق خټه کی د لکه د شین مغز غونه هغه په سل 15 نوی خرسو
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com.
شیر محمد
ته د کوم جو اوسیدونکې؟
د دامان اوسیدونکې ما د مومند د کلی د کندهار. وو
کوم خټکی راوړې کابل ته؟
زه تور کشمیری راوړم.
په کندهار کې له تور کشمیری پرته نور کوم خټکی کی؟
شیرای کیږي، د ګلالۍ کیږي، بل ماته نه دی را معلوم.
دا شیرای څرنګ لري، ګلالۍ څرنګ لري؟
ګلالۍ چې دی هغه داسې ټیک ټیک دی، نه داسې شایسته خټکی دی. ګلالۍ کشمیری چې دی هغه داسې تور دی، شیرای چې دی هغه تک جوړ دی.
او دا تخم تاسو د کوم راوړی دی؟
دا تخم د لته راغل دی کندهار ته. دغه خټکو په خواخنو دغه شری وو او وس د ګلالۍ د
خټکی په خوان په کندهار کېده.
وو ډیر کېدی په دغه خواسه خټکی کېدی په کندهار.
خو نوم خو نه و دومره ډیر
نوم یې دونه ډیر نو وس د شرات پیدا کی چې وس
د همدا درې تخمه کرل کی کنورمسته
یا نور تخمونه مسته بيتي ډیر دی مزارې هغه د جختر کاتو خم خو نه دلته نه کیږي هغه خالته دی جختر کاتو خم مسته د کم رقم دی. وو
کوم خټکی خره کوم خلک ډیر خوښ
شمیرې خټکی خلک ډیر خوښ دي تور شمیرې چې دی شری
تاسو څه وخت کړی؟
بس پسرلی کې بلاج خلک مزکی ورته سموي بلابس کری
بیا څو وخت اصلخ
بیا نو یو میاشت بس دې پر اصل راشي یو میاشت موږ د اصلخ
خو څو را منی
منی نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم خرچیږي په نیو افغانیم خرچیږي په چا افغانیم خرچیږي دلته
منم شخان دي دامان ولسوالي د مومند د کلی ام
د دامان پرته کندار په نورو کومو سیمو کې خلک خټه کوي.
هلمند لشکرګا جراوت شری دامان رباط په ټول کندار
د کومې سیمې خخه خټه کوي؟
د ژړ دامان.
د ژړ دامان
وو چې کندار تور سيجه بالا د سلاست کې لار بالا ګر دامان دي جوخت
د دامان
وو د دامان
د کندوز خلک شکایت کوي وايي زمو خټه کې جن چنجو خراب کړی دي. دوري هم داسې مرزونه استي
مرغه نو شخ تخمونه چې شدغه د خټکی چوبه دا د کارخانو خراب انبار دوا په ګډه کړي دا چونګ پکې نور موږ خټکی پاله خټکی جب
استاس خاتم خلک خټکی وچوي.
وا وا خټکی وچوي بیا په جمع کې خرو
دا خټکی هم لري چې زمته خلک وسه
وا وا کندوسی ته خمر ته وایي بس په خونه کې وزړو بیا په جمع راته کوي خو
د کابل د خټکو مارکیټ ته له مزاری خټکی نه دی راوړل شوی. د مزار اوسیدونکو سالم محمد براته وایي چې په بلخ کې څو ډوله خټکی کیږي. نو موري به د کابل د دهدانا سیمه پاړه یو کیسه هم راته وکړي.
مزار مقصد وی خربوزه از قلان زیاو داره یی رقم کدوار مملایی نه یان
مزار از قلانی خټکی ډیر لري. یو بل خټکی هم تل کیږي چې کدو ته ورته دی خلک مملایی بوله. همداسي د زرکانی پونم خټکی هلته کیږي، چتری هم کیږي. دغه خټکی مشهور دی. تا د خټکو پختنه وکړه د کابل تر دیدانا پورې و کیسه را یاد شوه. وایي د دیدانا کوم مشر وو چا پختلی وو چې یوه میوه ده پوټکی حیوان زړی چرګان او منځ انسان خوري. د دې میوې نوم واخله بیا دې منم. هغه مشر د خټکی نوم ورته اخیستی و. وایي له هغه پهیسته دا سیمه په دیدانا مشهوره شوه.
د کابل ښار د وچې میوې دکاندار محمد یوسف په وینا سږ له وچ خټکی مارکیټ ته نه دی راوړل شوی. دکانداران د تیر کال وچ خټکی خرڅوي. له نوموړي به واورو چې د وچو خټکو نرخ څنګه دی او سوداګر یې کومو هیوادونو ته وړي.
نرخ 1400 روپۍ دی مقصد کیلو 200 روپۍ دلته خرڅیږي. من په حساب د سیاوې او دکان لري د عرب ته ډېر دي. د عربي وریز سره خوري کنه دا نور مملکتونو ته دی خو مقصد عرب ته زیات دي. یو رقم خربوزه ده چې د سی پوس کوي کنه او سی وچي. یو رقم ده چې د خپل خربوزه وچي کدا پوس یې است کوي هغه دی خې راځي خپل په پوس کې وچ کیږي. لا نور نه دا ګران دی 100 روپۍ 200 روپۍ ګران دی من کې
عزت منو او ریدونکو ځینې خلک چې خټکی پریکړي تر زړو لاندې زیړ په خونه ګولی لري کوي. دوی په دې باور دي چې د خټکو ګل خوله شړوي. د داخله ناروغیو ډاکټر خسرو یوسف سای براته وایي چې په رښتیا د خټکی ګل خوله شړوي کیه.
دا چې یو نظر د خلکو ترمنځ شته چې مثلا خټکی سوګ عملیات چې هغه ونخوري یا مثلا داسې وایي خلک چې د پخوانی زخمونه تازه کوي. پلا دا د خټکی دا کم ګل چې دی اخته کې کوم خبره نشته، دا بالکل یو بی ځایه خبره ده. صرف صرف خټکی د هغه کسان چې د شکر په مرض اخته دي هغوی ته دا توصیه کیږي چې هغوی دې استفاده ونکړي. زه خپله دا وچ خټکی مؤثر نه بولم، دا ملوث کیږي انتان سره، نو ځکه دا وچې تاوان کوي، د ازرارو نه خالي نه دی. د دې په خاطر زما توصیه ده چې وچ خټکی نه استفاده ونشي. غیر د تازه
عزت من اوریدونکو د نن خبرونه امدوم روا مختد ازادي رادیو د خبرونو پاړه په دوه پتو لیکونه راسته ولای سي. په کابل کې زموږ پته ده، ازادي رادیو پوسټ باکس 4 لس 1 کابل افغانستان. په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راسته وي هلته مو شمیره ده 1 4 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیاو پیزت
شری کو می
انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لارې مشتراولې ری او د ازادي رادیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زمور
سلام با برنامه